استودیو اومده تا یک برنامه دیگر رو به شما میزبانی کنه. خوش آمدید.
مننه. بخیر و سه درن اوریدون کو تستم. سلام و نوای. وخت په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې. تاسو د ازادي رادیو خبری پروگرام ته غوږ یاست. په دغه پروگرام کې اوري چې د افغان حکومت چارواکي وایي له هند پوځیان نه غواړي. نور مهم مطالب هم لرو. پروگرام د ازادي رادیوي مجلې ته ځانګړی دی خو مهم راپورونه تاسو ته خبرو. تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. د خبرونو سره ټکی د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي ماسکو به د راتلونکي اکتوبر په 11مه د افغانستان د تماس د ډلې کوربه وي. د افغانستان د امنیتي ځواکونو د معلولو لوبغاړو ورزشي ټیم د ماتې نمنونکو یا انویکټس په نړیوالو لوبو کې نن د یو د نقرې او یو د برونزو میډال وګاټه. او د عراق په کردستان کې پرون دوشنبه له ټول پوښتنې وروسته د کرکوک سیمه ییزې ادارې پر تګ راتګ بندیز وکړ. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي ماسکو به د راتلونکي اکتوبر په 11مه د افغانستان د تماس د ډلې کوربه وي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د سرګی لاوروف په قول په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د تماس د سیمه ییزه ډله په افغانستان کې خپلې هلې ځلې بیا پیلوي. د ښاغلي لاوروف په وینا روسیې تل د افغانستان د شخړې د پای ته رسېدو او د افغانانو په مشرۍ د پخلاینې ملاتړ کړی دی. د شانګهای د همکارۍ ټولنې تر مشرۍ لاندې د افغانستان لپاره د تماس په ډله کې د څه باندې 500 هیوادونو استازي شامل دي. د افغانستان د امنیتي ځواکونو د معلولو لوبغاړو ورزشي ټیم د ماتې نمنونکو په نړیوالو لوبو کې نن یو د نقرې او یو د برونزو میډال وګاټه. دا لوبې د کاناډا په تورنټو کې پیل شوي او د نړۍ د ګڼو هیوادونو معلول سرتیري په څو رشتو کې سره سیالي کوي. د افغانستان د حکومت د رسنیو د مرکز رئیس صدیق صدیقي چې دې سیالیو ته ورغلی په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي افغان لوبغاړو محمد عیسی اکبري او نصیر احمد حلیمي نن د وزن پورته کولو په برخه کې د نقرې او برونزو میډالونه ګټلي دي. د افغان لوبغاړو د کاناډا په وخت ماښام مهال شوي. د افغانستان په استازیتوب هم یو شپږ کسیزه ټیم دې سیالیو ته ورغلی. د فوټسال ملي ټیم بیا په ترکمنستان کې دی او نن د آسیایي سیالیو د دریم مقام لپاره د جاپان د فوټسال له ملي لوبډلې سره مخ کیږي. په ترکمنستان کې د آسیایي سیالیو د فوټسال په مسابقو کې د افغانستان د فوټسال لوبډلې د چین، متحده عربي اماراتو، ازبکستان او ترکمنستان لوبډلو ته ماتې ورکړه خو په نیمه پایلوبه کې پر ایران وبایلله. د اورزګان چارواکي دا کوي چې ولایتي روغتون یې بیرته پرانیستی دی. دا خبره د اورزګان د عامې روغتیا رئیس خان آغا میاخیل ازادي رډیو ته وکړه خو ویې ویل لا هم 50 روغتیایي مرکزونه تړلي پاتې. د اورزګان عام خلک بیا د روغتیایي مرکزونو په بندېدو انتقاد کوي. د دوی له ډلې یو تن د خان په نوم داسې وایي:
زما د ورځ خمر سره وایي د فرمانه کوي چې شپخانه بندک او کدار کمې صادق خلاص چې والي صاحب ته په یوه ژنګ دلته شپخانه بنده. دا خو ته سبب واچو ولسوالۍ لکه ولسوالۍ بازار ترځي چې لا قبضه سبا وا چې لا کنډک
پوروزګان کې لاس ورځ رئیس روغتیایي مرکزونه تړلې دي. طالبانو په یو بیان کې ویلي دا مرکزونه د ډاکټرانو او درملو د نشټوالي په سبب تړلې. افغانستان او چین په خپل منځ کې د نوري فایبر د غزولو موافقه لاسلیک کړه. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ سرپرست وزیر شهزاد آریوبی پرون دوشنبه په کابل کې وویل د افغان او چینایي ټلیکامونو ترمنځ موافقه د مخابراتو د وزارت په استازیتوب په چین کې د افغانستان سفیر جانان موسازی له چینایي چارواکو سره لاسلیک کړي.
د نوری فایبر کې بل بده واخان لارې تر فایز آباد پورې چې 450 کیلومتره د کیبل د افغانستان په خاوره کې او 100 کیلومتره د چین په خاوره کې تیریږي.
د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د سرپرست وزیر په خبره په دې پروژې په 50 میلیون ډالر لګښت راشي. ښاغلی آریوبی هم همدارز وویل د یوې بلې موافقې پر اساس چې د چین، افغانستان، تاجکستان او قرغزستان ترمنځ لاسلیک شوه د ورېښمو پر لار به د نوري فایبر د غزولو ژمنه عملي شي. ورزو د نړۍ خبرونو ته. د عراق په کردستان کې پرون دوشنبه له ټول پوښتنې وروسته د کرکوک سیمه ییزې ادارې پر تګ راتګ بندیز ولګاوه. د کردستان د ټول پوښتنې کمیسیون ویلي د رای ورکولو په شرایطو برابر نږدې 70% وګړي په ټول پوښتنه کې ګډون کړی دی. د ترکیې پوځ پرون ناوخته تایید کړ چې دغه هیواد او عراق به د عراقي کردستان د پولو په اوږدو کې د ترکیې په خاوره کې ګډ پوځي تمرینونه وکړي. ایران هم ویلي له کردستان سره خپلې پولې بندوي. په دې اړه وړاندې هم تاسو ته جزئیات لرو. د سپینې ماڼۍ چارواکو ویلي د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزیر هغه خبرې چې ګواکې امریکا ورسره د جنگ اعلان کړی بې ځایه دي. د امریکا د ولسمشر ویاندوی سارا ساندرز څو ساعته وروسته له دې خبریالانو ته په دې باب خبرې وکړې چې د شمالي کوریا یو جګپوړي ډیپلومات ادعا وکړه پیونګ یانګ حق لري د ځان د دفاع وکړي او یا د امریکا جنگي الوتکې حتی د شمالي کوریا له حریم څخه د باندې وغورځوي. خو د سپینې ماڼۍ ویاندوی وویل دا ادعا بیخي ناسمه او بې ځایه ده. تر دې مخکې د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزیر زی یونګ هو په نیویارک کې د خبریالانو د پوښتنو په ځواب کې وویل امریکا ته د ځواب ویلو لپاره ټول انتخابونه د دوی په میز دي. او د روسیې دفاع وزارت وایي یو روسی جنرال چې د سوریې د حکومتي ځواکونو د سلاکار په توګه کار کاوه د دغه هیواد په ختیځ کې وژل شوی دی. د روسیې دولتي خبري اژانس تاس د خپل هیواد دفاع وزیر په قول وویل د ګر جنرال والیری اساپوف د سوریې پوځیانو د قمندې په پوسته کې وو او د زیروزور ښار د آزادولو په عملیاتو کې د قمندانانو څارنه کوله چې د سختدریز له لوري د هاوان په ویشتل شوی مرمۍ ولګېده او وروسته سا ورکړه. خبرونه مولا ازادي رادیو ورتل د خبرونو تفصيل د ازادي رادیو په ویب پاڼه www.azadiradio.org او فیسبوک باندې هم کتلی شئ facebook.com/azadiradio زموږ د فیسبوک آدرس دی. رازو لمړی مطلب ته د افغانستان حکومت وایي د هند پوځي ځواکونو ته اړتیا نه لري ځکه چې په خپل کافي اندازه سرتیری لري. د افغانستان حکومت اجرایی ریاست ویاندوی مجیب الرحمن رحیمی دا خبره ورسته لدی ازادي رادیو ته وکړه چې هندي رسنۍ ویلي د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس بل هندي چارواکو سره په نننۍ غونډه کې له هغوی غوښتنه وکړي چې دا هیواد افغانستان ته پوځیان ولیږي. اسمت سروانه او نور جزئیات.
د امریکا دفاع وزیر به له خپل هندي سواري سره د افغانستان په اړه خبرې وکړي. جیمز ماتیس تیره شپه هند ته ورسېد او ټاکل شوی دی چې د دغه هیواد له چارواکو سره نن خبرې پیل کړي. ځینو هندي رسنیو ویلي چې ښاغلی ماتیس به له هنده وغواړي چې افغانستان ته پوځیان واستوي. که څه هم په دې اړه تر اوسه پورې د امریکا حکومت او دفاع وزارت یې رسمن څه نه دي ویلي، خو هندي رسنیو ویلي چې جیمز ماتیس به په افغانستان کې د هند د رول د زیاتېدو غوښتنه وکړي. تر دې وړاندې د اګست میاشتې په پای کې د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ د اعلان په مهال ویلي و چې امریکا په افغانستان کې د هند د رول د پراختیا غوښتونکی دی. خو په کابل کې د اجرایي رئیس ویاندوی مجیب رحیمی ازادي رادیو ته وویل نه پخوا او نه هم اوس په افغانستان کې د هندي پوځیانو د حضور غوښتنه شوې ده. په افغانستان کې د هند پوځي حضور بحث یا له هندوستانه دا غوښتنه چې افغانستان ته ځواکونه ولیږي نه پخوا شوې او نه اوس په ایجنډا کې شامل ده. افغانستان کافي شمېر پوځیان لري. د په عین حال کې ویل چې د امریکا د نوې ستراتیژۍ پر اساس به افغانستان ته نور ځواکونه راشي چې د افغان امنیتي ځواکونو اړتیاوې به پوره کړي. هند ته د ښاغلي ماتیس سفر د ولسمشر ټرمپ د ادارې د دفاع وزیر لومړنی سفر دی. دوی به په هند کې درې ورځې تیرې کړي. هند د افغانستان په بیا رغونه کې مهمه ونډه لرلې ده. تر اوسه پورې دغه هیواد له افغانستان سره په بیلوبیلو برخو کې $3 میلیارد مرسته کړې ده. خو پاکستان تل په افغانستان کې د هند پوځي رول په وړاندې حساسیت ښودلی دی. که هند افغانستان ته ځواکونه واستوي د پاکستان احتمالي غبرګون به څه وي؟ په پېښور کې مشت خبریال او د سیاسي چارو کتونکی رحیم الله یوسف زای وایي چې پاکستان به ځوابي اقدامات وکړي.
پاکستان کې د شي چې د په مقابل کې دوی هم څنګه پورته کی مثال په توګه باندې د پاکستان د لارې چې کوم افغانستان ته د امریکای او ناتو ځواکونو ته رسد کیږي سپلای کیږي هغه کې رکاوټ راشي، یا د افغانستان د امن په حق لای چې پاکستان ویلیو چې طالبان او د افغانستان حکومت ترمنځ د امن مذاکراتو کې پاکستان به خپل مرسته کوي کدي شي دغه نه لاس پورته کی.
د پاکستان صدر اعظم خاقان عباسی هم تیره اونۍ په نیویارک کې وویل چې پاکستان به په افغانستان کې د هند پوځي او سیاسي رول ونه مني. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس او د هند دفاع وزیر میرمن نرمالا سیتارامن به په پاکستان کې د تروریزم او په سیمه کې د چین پر رول هم خبرې وکړي. پینتاګون هند ته د ښاغلي ماتیس د سفر په درشل کې په یو خبر پاڼه کې ویلي د امریکا دفاع وزیر هند ته د یو داسې مهمه او اغیزمن شریک په سترګه ګوري چې د دواړو هیوادونو د ګډو ګټو لپاره د آسیا په جنوب کې اغیزمن کار کوي. په دې خبر پانه کې دا هم ویل شوی چې د امریکا دفاع وزیر به په افغانستان کې د ولسواکۍ ثبات او سوکالۍ لپاره د هند رول وستایي.
ژوند آزادی
خزینه پسر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله واګ در شری
په هنه
اوس وی مون په مرتب کې د باران د پاره پناه نشته مون په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 2289 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
مننه چې ازادي رادیو ته غوږیست. زموږ فیسبوک پاڼه هم ګورئ، هلته هم تازه خبرونه تاسو ته ثبتوو. facebook.com/azadiradio زموږ د فیسبوک ادرس دی. همداراز azadiradio.com ویب پاڼه مو ده، هلته هم خبرونه او راپورونه لیدلی او لوستلی شئ. اوس هم نوریاس نوری ته غوږ دو چې د افغانستان په اړه غربي مطبوعات کتلي. تر هغې وروسته د ازادي راډیوي مجله مه هیروئ.
ډلی بیست ورځپاڼه د افغانستان په اړه خیالي سرتیری د طالبانو پټه وسله تر سرلیک لاندې په یوه مطلب کې لیکي، یوه سرسخت دښمن ته ماته ورکول ګران دي. په تېره بیا کله چې ورسره په جګړه کې یاست او د خپلو ځواکونو یو شمېر مو هم خیالي وي، ماتول ناممکن دي. ډلی بیست دغه مطلب د تحقیقاتي ژورنالیزم د ادارې په همکاري خپور کړی او په هغه کې د هغه امریکایي سرتیری کیسه کوي چې په 2009 میلادي کال کې د هلمند ناوې ولسوالۍ ته تللی و. فرانک بی جو په یاد راوړي چې ناوه هغه وخت څومره خطرناک ځای و. سم لکه د یوه جنګي فلم وروستۍ صحنه. د ناوې د امن کولو لپاره جګړه ډیره سخته وه او بی جو چې د مرین احتیاطي سرتیری و، په ناوه کې د اوسېدو په جریان کې د خپل یو نږدې ملګري په ګډون د خپلو څلورو همکارانو د وژل کېدو شاهد و. د ډلی بیست په لیکنه هغه ټولې چې بی جو پکې خدمت کاوه وکولی شول چې ناوه امن کړي او هغه په هلمند کې د امریکا د بریا یوه بیلګه وګرځوي. خو اوه میاشتې وروسته چې ټوله یې له ناوې ووت، د هلمند څو ولسوالۍ یو په بل پسې د طالبانو لاسته ولوېدې. بی جو هیلمن و چې ناوه له ورته سرنوشت سره مخامخ نه شي، خو په 2014 کال کې د امریکایي ځواکونو په وتلو سره طالبان ورو ورو مخته ولاړل او دغه ولسوالۍ هم د 2016 کال په اکتوبر کې ونیوله. ډلی بیست وړاندې لیکي دا چې ولې داسې وشول، په دې اړه ډېرې څېړنې شوي دي. د تحقیقاتي ژورنالیزم ادارې دا موندلې چې په افغان امنیتي ځواکونو کې پراخ فساد د دغې ناکامۍ یو عمده دلیل و. ډېر لیدل شوي چې د جګړې په لومړۍ کرښه کې د سرتیرو شمېر له هغه څه چې د کاغذ پر مخ ډېر کم و. د ورځپاڼې په لیکنه ناوه بالاخره د روان کال په جولای میاشت کې د افغان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې چې امریکایي هوایي ملاتړ کوو بیرته آزاده شوه، خو وضعیت تر اوسه نازک دی. ډلی بیست لیکي طالبانو په ټول افغانستان کې د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې له فساد او د هغوی له کمزوري رهبرۍ د ځان په ګټه استفاده کړې ده. د ورځپاڼې په وینا ولسمشر ټرمپ افغانستان ته د 3,500 نورو سرتیرو د استولو ژمنه کړې، خو تر هغو چې پر اصلي ستونزې چې هغه په امنیتي ځواکونو کې د خیالي سرتیرو او د پراخ صد موجودیت تمرکز ونشي، د هیواد ته د نور سرتیرو لیګل به بې معنا وي او د امریکایي ځواکونو لاسته راوړنې به له خطر سره مخامخ وي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې هم په افغانستان کې د امریکا پوځي هڅو ته پام اړولی او لیکي په هره ستونزه کې تل یوه آسانه او خیالي حل لاره وي. د امریکا دفاع پخواني وزیر ډونالډ ترامپ هم داسې یو تصور درلود او اوس یو شمېر ډیموکراتان هم ورته فکرونه لري چې کیدای شي د یاغیانو ضد جګړه د بې پیلوټه الوتکو، ځانګړو ځواکونو او د کروز توغندیو په ذریعه مخته یوړل شي. نیویارک ټایمز لیکي د پنټاګون دغه زوړ خیال چې ګواکې په اډو کې د زیاتو سرتیرو په لرلو او په زغروالو وسیلو کې د هغوی په استولو سره کولی شي بد خلک ووژني او طالبان مات کړي، یوازې یو خیال دی او بس.
د ازادۍ رادیوی مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. همانیم ادبی رادیوی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې د میرمن نانسی دوپری د ژوند، فرنګي فعالیتونو او څېړنو په باره کې مفصل رپورت اورئ. لشاعر او لیکوال فرید احمد تسکین سره مرکه.
زما په شعر کې بدلون عدلون چې کوم رامنځته شو، شاید یوازینی علت هم دغه زما دننه په وجود کې وجودي عذاب وي.
دوه لنډ حکایتونه که وخت و نور مطالب هم لرو. پیل خبرونو کوو. یوسف خان زدرنگ د تیرې اونۍ فرنګي خبرونه راوړوي.
په زابل کې مرغه مجله چاپ شوه. مرغه درې میاشتنۍ خپلواکه کلتوري مجله ده چې د سام احمد زاهد په مدیریت له چاپه راووته. په هغه غونډه کې چې د مرغه مجلې د لومړۍ ګڼې د مخکتنې په مناسبت د کالات په ښاروالۍ کې جوړه شوې وه، لیکوالو مرغه مجله د ولسونو د یووالي او وحدت محور وبلله. د ښاغلي زاهد په وینا، دوی هڅه کوي چې دا مجله له نویو او تازه مطالبو سره تر ټولو ورسوي. په ملي ګالری کې د انځورګرۍ نندارتون پرانستل شو. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست پوهان محمد رسول باوري د وږي د میاشتې په 28مه نیټه هنر خبرې کوي. نندارتون په ملي ګالری کې پرانست. په دې نندارتون کې د دریو تنو انځورګرانو 22 آثار نندارې ته وړاندې شوي دي. په روان کال کې د ځوانو هنرمندانو تر شلو ډېر نندارتونونه په ملي ګالری کې جوړ شوي دي. په هرات کې د نوي نظر په نوم هنري نندارتون پرانستل شو. د دې نندارتون د جوړونکي نذیر احمد خیرخوا په وینا، د غواړي د انځورونو په جوړولو سره د هرات ولایت تاریخي میراثونه څلي او ودانۍ معرفي کړي. په دې نندارتون کې د هرات ولایت د 250 تاریخي ځایونو انځورونه نندارې ته ایښي وو. د هرات ولایت د اطلاعاتو فرهنګ د امیر جاوید زرغم په وینا، په هرات کې هر کال په لسګونو نندارتونونه جوړیږي چې په روان کال کې دا نندارتون تر ټولو غوره وو.
په کابل کې د مهرګان په نوم د هنري او داستاني فلمونو دریم نړیوال جشن جوړ شو. زموږ همکار خان محمد سیند د جشن ته ورغلی. د رپورټ د اورېدلو بلنه درکوم.
په افغانستان کې له ناوړه امنیتي وضعیت، روانو جنګونو او مالي ستونزو سره سره د دې هیواد ځوانو فلم جوړونکو د نوو داستاني او هنري فلمونو جوړول جاري ساتلي دي. د دغه فلمونو جشنواره د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د مهرګان فلم د نړیوالې درېمې جشنوارې تر نامه لاندې د افغانستان د هنر او سینمایي علومو د اکاډمۍ لخوا جوړه شوې وه. د دغه اکاډمۍ رئیس علي محمد کیان وویل په دغه جشنواره کې 350 افغاني او بهرني فلمونه ننداره او ارزول شول.
در مجموع 350 فیلم داخلی و خارجی در دبیرخانه جشنواره ثبت شد. 22 فیلم
دو بابل پا مجموع که 350 کورنی و بحرانی فیلمون در جشنواره پا دفتر که ثبت شد چه 2 فیلمون سیاله تاولاند شد. لده جمله یو در غوره فیلم پتوگا و در فیلمون آتا و نور و برخو در غوره برخو پتوگا جایزه ترلاسه کلی.
های برتر جایزه دریافت می‌کنند.
د خغلی کیان په خبره د مهرګان فلم دا درېمه جشنواره ده چې په وروستي 100 کلونو کې په کابل کې جوړیږي. په دغه فلمونو کې من و ازرائیل، دستکول گمشده او آب د غوره فلمونو په توګه جایزې ترلاسه کړې او همدارنګه با احتیاط بران، جاده لغزنده است، من و خودم، کتاب بی خط او دموکراسی تلخ هغه فلمونه وو چې هنری او تخنیکی برخوی جایزې وګټلې. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د خصوصي فلمونو جوړونکو او د سینما کارکوونکو تل شکایت کړی چې په هیواد کې د دولت لخوا د فلم صنعت ته پاملرنه نه کیږي. د همدې له امله له کلونو کلونو راهیسې دغه صنعت د پام وړ لاسته راوړنې نه لري. د افغان فلم د ریاست چارواکي دا مني چې د امنیتي او مالي ستونزو له امله په هیواد کې د فلم جوړولو صنعت له ودې لوېدلې، خو دوی هسې تیزې کړي چې دغه صنعت بیرته راژوندی شي او پراختیا ومومي. د افغان فلم رئیس ابراهیم عارفی وویل
70 ساله شد سینما در افغانستان قانونی وجود نداره. وقتی که قانون نباشه و
د وویل په افغانستان کې سینما اویا کله نشوه خو قانونی نه ده، او کله چې قانون او مقرره نه وي د مالی وزارت نشي کولی چې بودیجه ورکړي. مونږ د دغه قانون د لیکلو په وروستي پړاو کې یو چې ممکن په یوه میاشت کې عدلی وزارت ته وسپارل شي. مونږ به د دې قانون له مخې فلم او سیریال تولید کړو.
فلم تولید کړم، سیریال تولید کړم.
دا په داس حال کې ده چې نن سبا د هیواد په یو شمیر لویو ښارونو کې ځینو خلکو د خصوصي فلمونو په جوړولو لاس پورې کړی دی. په دې اړه ځینو خلکو آزادي راډیو ته ویلي چې په دغو خصوصي فلمونو کې معیارونه په پام کې نه نیول کیږي او حکومت هم نه څاري. خو د افغان فلم رئیس وایي چې د فلم او سینما د قانون له تصویبېدو سره به دغو ټولو برخو ته پام وشي.
د جلال آباد ښار کتاب پلورونکي وایي نن سبا کتابونه ډېر چاپیږي، مګر د مطالعې مینوال کم شوي دي. په ننګرهار کې زموږ همکار شاه محمود شینواري د جلال آباد کتاب پلورونکي پوښتلې. د رپورټ د اورېدلو بلنه یې درکوم.
د جلال آباد ښار یو شمېر کتاب پلورونکي وایي په دې وروستیو کې د کتابونو چاپ زیات خو د مطالعې فرهنګ کم شوی دی. د ختیځ خپرندویه ټولنې مشر زاهدالله وایي اوس په مختلفو برخو کې په زیات شمېر کتابونه چاپ شوي خو د اخیستلو بازار سوړ دی. دی وایي که د مطالعې فرهنګ ګاونډیو هیوادونو سره پرتله کړو نو هغه کتابونه چې دوی په کال کې خرڅوي هغه په نورو نږدې هیوادونو کې په یوې اونۍ کې خرڅېږي.
په نورو نړۍ ته چې موږ ګورو موږ همدې ګاونډي پاکستان ته چې لاړ شو یا بل ملک ته چې لاړ شو یا په فیسبوک کې نور ځای وګورو هلته چې یو کتاب چاپ کېږي عقلا لس زره دانې چاپ کېږي اول چاپ هغې دا کم دغه دی او مونږ چې چاپ کوو مونږ زر کتاب چاپ کوو دا زر کتاب مونږ ته به سو کلونو کلونو پروت دي. هغه کتاب مونږ ډېر ښه ګڼو ډېر ښه دغه ورته وایو چې دا کتاب ډېر ښه خر شو ډېر خوښ کړو خلکو چې په کال کې ووځي. یعنی مونږ چې نور ته وګورو هغې لس زره او شل زره او دېر زره دانې په جمعو میاشت کې خرڅوي خو مونږ زر دانې په کلونو کې نشو خرڅولی. نو دې هغې ته چې وګورو مطالعه ډېره کمه ده.
نوموړی وایي محصلین دوی ته زیاته مراجعه کوي خو هغوی یوازې د هغو کتابونو پوښتنه کوي چې په نصاب کې شامل وي. شمیر ځوانان او محصلین هم دا مانی چې د مطالعې فرهنګ هغه څه چې په کارو اوس نشته. دوی وایي په ټولنه کې اقتصادي مشکلات ناامنی او په خاص ډول د ټولنیزو شبکو پراخېدل د دې لامل شوي چې د مطالعې فرهنګ کمرنګې کړي.
نوم مې عبدالله دی او د ننګرهار د انجینرۍ پانځي محصل یم. د مطالعې د خلک د محصلینو یا د ځوانانو د مطالعې سره نه علاقې په یو خبره خو تر ټولو مهمه دا ده چې اکثره خلک چې د ټولنیزې میډیا په خاص ډول باندې فیسبوک ته ډېر په اسانۍ سره لاسرسی لري او په ډېر تقریبا اکثره وخت دوی چې د فیسبوک کې مشغول دي دوی دومره وخت نه پیدا کوي چې تر څو پورې د هغې په کتابونو ته مطالعه وکړي یا وخت خپل کتابونو ته ورکړي. او بله خبره ده چې تشویقي بڑه نشته. که چېرته ښوونځي دي او که چېرته پوهنتونونه دي د استادانو لخوا یو څه اندازه فشار په محصلینو باندې بیا هم راوړل کېږي خو تشویقي بڑه ډېره زیاته کمه ده.
زما نوم محمد شفیق دی. زمونږ په ټولنه کې ډېر خلک تعلیم نه لري چې هغوی ته چې بیا د کورنۍ لخوا ورته وویل چې تاسو در سره علاقه ولري او په همدې ډول سره د اقتصاد کمزورتیا او ډېر نور عوامل دي چې د مطالعې سره خلک مینه نه لري. دا خو واضح خبره ده څوک چې مطالعه کوي د هغې به آینده روښانه وي.
په جلال آباد کې د یو خصوصي پوهنتون استاد محب الله الایار مطالعه د ځوانانو د علمي پوهې د زیاتوالي لپاره مهمه بولي. نوموړی وړاندیز کوي هغه ځوانان چې په کتاب لوستنه عادت نه وي او غواړي چې یو ښه مطالعه کوونکی واوسي نو په پیل کې دې د اروایي کتابونو لوستنه پیل کړي.
د دې لپاره چې دوی په دغه برخه کې پیاوړي واوسي او ځواکمن واوسي نو پکار ده چې ځینې اروایي کتابونه چې هغه د مطالعې په برخه کې د انساني فکر له غوړېدنې سره مرسته کوي هغه که دوی مطالعه کوي دوی له بازاره وپیري هغه لزان سره وخت واخ ولري او شاید دوی ته ډیره زیاته انرژي ورکي دوی ته حوصله ورکي او دوی د فکری پرمختګ او د فکری ودې سبب ګرځي.
کتاب لوستنه په نور نړۍ کې ځانګړی مسله ګڼل کیږي او په دې برخه کې له خونځې نیولې تر پوهنتونونو زده کوونکو ته لارښوونه کیږي. که څه هم دا فرهنګ په افغانستان کې هم د نورو هیوادونو په څیر تر یو حده رواج و خو نوي ټکنالوژي په راتګ سره اکثره ځوانان په فیسبوک او نورو ټولنیزو رسنیو او د موبایل په ګیمونو بوخت شول. د کتونکو په ان همدا لامل دی چې د مطالعې په فرهنګ کې مستقیما منفي اغیز غورځولی.
د خیبر پښتونخوا صوبې په سوات سیمه کې په ټپه کې مادي فولکلور او په سوات کې د ماشومانو زړې لوبې په نومونو د دوو نویو چاپ شویو کتابونو مخکتنه وشوه چې د سوات او خیبر پښتونخوا د بېلابېلو سیمو لسګونو لیکوالو شاعرانو او مدني فعالانو برخه پکې اخیستې وه. په پېښور کې زموږ همکار ذبیح‌الله مومند دې غونډې ته ورغلی د رپورټ دا اورېدلو بلنه درکوم.
د خیبر پښتونخوا صوبې په سوات سیمه کې په ټپه کې مادي فولکلور او په سوات کې د ماشومانو زړې لوبې په نامه د دوه نو چاپ شوو کتابونو د مخکتنې غونډه وشوه چې د سوات او خیبر پښتونخوا د بېلابېلو سیمو لسګونو لیکوالو شاعرانو او مدني فعالانو پکې برخه واخیسته. د دغه دواړو کتابونو چې د مخکتنې غونډې د دوشنبې په ورځ د سوات په منګوره ښارګوټي کې د سواست هنري او کلتوري ټولنې په مرسته جوړه شوې وه. لیکوال شاه وزیر خان خاکي نومېږي. د دغه کلتوري ټولنې یو غړي طولا جان له ازادي راډیو سره په خبرو کې د شاه وزیر خان خاکي دغه دوه کتابونه د منځپانګې په اړه وویل. دا کتابونه د پښتو پر کلتور او فولکلور لیکل شوي چې په سوات کې د ماشومانو د پخوانیو لوبو او په ټپو کې د مادي فولکلور موضوعات پکې څېړل شوي دي. نوموړی په دې اړه زیاتوي.
لومړی کتاب چې دی هغه پښتو ټپه کې مادي فولکلور د دې کتاب محتوا دا ده چې په پښتو ټپه کې چې څومره د مادي فولکلور ذکر شوی دی نو هغه ټولې ټپې هغه راجبه کړې دي او د دغه مادي فولکلور په حواله باندې په ډېرې زیاتې خوندورې او ګټورې خبرې کړې دي. دویم کتاب چې دی هغه په سوات کې د ماشومانو زړی لوبي دا هغه لوبي دي چې د سواد ماشومان په پورکوالي کولی دغه ولسی والا خای لوبي دي نو پرې باندې د ملګری ډیر زیات خوندور بحث کړی دی او دغه دواړه کتابونه چې دي نو د پښتو په فولکلوري ادب کې یو ډیره لویه زیاتونه ده
دا غونډې ځینې ګډونوالو لیکوالو شاعرانو د غونډې ته ویناوې هم وکړې او د پښتو فوکلوریک ادب د ودې په لړ کې د شاه وزیر خان خاکیه سره وستایله یوې ګډونوالې عذرا نفیس یوسف زئی په دې اړه غونډې ته په خپلې وینا کې وویل
زما په خیال چې دا پښتو کلتور ته پښتو ثقافت ته پښتو ژبې ته یو ډېر لوی اساس ده او پکار ده چې داسې کتابونه نور هم ولیکل شي تفصیل سره ولیکل شي
تو کتابونو لیکوال شاه وزیر خان خاکی غونډې ته په خپلې وینا کې د فولکلوریک ادب ډګر ډېر پراخ وباله او په دې اړه کې د خپلو کتابونو چاپول یو وړ هڅه وبلله
یقینا چې دا میدان ډېر وسیع دی خو ما تاسو ته اول دا اعتراف وکړو چې د یو فرد به هم دغه کوشش
پر مقالو او ویناو سربېره په دغه غونډه کې ګډون کوونکو شاعرانو مشاعره هم وکړه د یادونه وردا چې دغه مخکتنی ګډونوالو د غونډې په پای کې د خیبر پښتونخوا له صوبایي حکومت او غوښته چې د سواد ادبي کړو د ادبي او هنري حلو ځل لپاره د ودانې جوړ کړي او همدا شان د سواد پونتون کې پښتو څنګه هم پرانیزي
ازادي رادیو مجله له ازادي رادیو څخه اوري
په افغانستان مېن نانسي دوپری بویل دا منم چې په افغانستان کې د کار شرایط سخت دي خو ځوانان کار کوي او اوس خپل غاغم اوچتولای شي دا لویه خبره ده میرمن نانسی دوپری شاوخوا اوش پیته کاله د افغانستان د تاریخ فرهنګ او لرغونو آثارو په باره کې لیکنه وکړه د تل د میاشتې په 19 نیټه د ناروغۍ په بستر کې په داسې حال کې وفات شو چې څو کتابونه یې لکټ سره یې خیو نانسی دوپری کله افغانستان تراله او په کومو برخو کې ډیر کارونه کړي دا په دې رپورت کې اورو
نومیالی افغانستان پیژندون کې نانسی دوپری د وګي په 19 نیټه د کابل په یو روغتون کې وفات شو نانسی دوپری په 1920 میلادي کال کې په نیویارک کې زیږیدلې و او لوړ زده کړې د نیویارک په کولمبیا په هنتون کې کړې وې میرمن دوپری او د هغه خاوند کلونه کلونه د هندوکش په شاوخوا کې د پخوانیو تمدنونو د آثارو د منډلو او مطالعې لپاره په سفر تیر کړل کله چې افغانستان ته روسان راغلل دوی پیښور ته ولاړل او هلته بیا میرمن دوپری د افغان کډوالو لپاره په کارونو بوخته سوه د میرمن نانسی دوپری خاوند ډیر کلونه مخکې مړ سوی و او دې په وروستیو کلونو کې د کابل پوهنتون د فرهنګي مرکز چارې سنبالولې په دې مرکز کې هغه تاریخي اسناد او عکسونه ساتل کیږي چې نانسی دوپری او خاوند یې سیزه په خواره غونډ کړی وو سمنګ همکار همایون هیبات په افغانستان کې د نانسی دوپری د تحقیقات په ارتباط د علومو اکاډمۍ له سلاکار سر محقق استاد حبیب الله رفیع سره مرکه کړې ده چې په مورته راړوم
نانسی دوپری څو ورځې مخکې وفات شوه هغه افغانستان ته داسې کارونه کړي دي چې پس له مرګ خلک د هغې په اړه دا خبره کوي خو په ژوندوني افغانانو ډېره ونه پېژندله که د اغلی دوپری په اړه راته ووایي چې څوک وه او څه یې وکړل
میرمن دوپری د لوی دوپری میرمن وه دواړه لرغونپوهان وو تاریخ پوهان وو او بلاخره افغانستان ته راغلی وو افغانستان پیژندونکي وو د افغانستان لپاره دواړو ګڼ خدمتونه وکړل د افغانستان په تاریخ او لرغونپوهنه یې آثار ولیکل او د افغانانو سره دومره نږدې شول چې افغانستان نور دوی خپل کور وباله البته لوی دوپری وفات شو لیکن وصیت یې دا و چې د ده خاورې باید دلته په افغانستان کې خښې شي او نانسی دوپری هم دلته پاتې شوه 55 کاله د افغانانو په خدمت کې وه او کله چې ورته وویل شول چې بیرته امریکا ته ستنه شي وی نه منله او وی ویل چې زه به همدلته په افغانستان کې وم دې علاوه د دې نه چې دوی دواړو د افغانستان د تاریخ او لرغونپوهنې په باب ډېر آثار ولیکل کله چې په افغانستان د شورویانو تیری وشو دوی هم د مهاجرینو سره پیښور ته ولاړل او هلته په پیښور کې د افغانستان د فرهنګي آثارو د ساتلو په برخه کې ډېر زیات کار وکړ ډېر زیات خدمت یې وکړ د افغانستان آثار چور شول او یوړل شول د قاچاقبرانو لاسته ولوېدل لیکن دوی هڅه وکړه چې هغه تور کومه هده چې لاس رسیږي هغه راټول کړي خوندي کړي وې ساتي هماغه و چې نانسی دوپری د اکبر په نامه یوه مؤسسه په پېښور کې دای د مؤسسینو نه وه یوه مؤسسه یې جوړه کړه په دې مؤسسه کې د افغانستان زاړه آثارو دا راغونډ شول ټول شول او وساتل شول. همدارز د افغانستان د تاریخي آثارو د ساتلو لپاره هڅې وکړې. واغه آثار چې د دې ځاینه قاچاق شوي وو د غوپ پیدا کولو او بیرته رانیولو کې برخه واخیسته. د علاوه د دې نه د ځوانانو د روزلو لپاره یې یوه ډېره ښکلې پروژه جوړه کړې او پروګرام یې جوړ کړ. هغه ګرځنده کتابتونونه وو، واړه واړه صندوقونه یې جوړ کړي وو د وسپنې. په دې کې به یې واړه واړه کتابونه، معلوماتي کتابونه، 50 کتابه، 40 کتابه، 30 کتابه په دې صندوق کې اچول، یو کلي ته به وړل. د کلي ځوانان به راتلل، دا کتابونه به اخیستل، لوستل به، بیرته به راوړل، بیا به د دې کلي نه بل کلي ته وړل. په دې ترتیب په هغو سیمو کې چې آزادې وي دوی د علم د خورولو لپاره کار کوه. او هغه کتابونه یو وخت بیا داسې وشول چې خلکو داسې کتابونو ته اړه درلوده چې په بازار کې نه وو. دوی به د خپلو کسانو په وسیله د خلکو نه پوښتنې کولې چې د څه کتاب په کار دی. مثلا چا به وي چې زموږ د چرګانو د روزلو کتاب په کار دی، چا به وي چې زموږ د غوایانو د روزلو پروګرام په کار دی. په دې ترتیب بالاخره دی د دې کتابونو د تالیف لپاره یوه اداره جوړه کړه. هغه متخصص کسان چې په دې برخه کې کار کاوه هغه به غونه به کتاب غوښت او بیا به حق زحمه ورکول. هغه کتاب چاپېدا، بیا به په دې کتابونو کې استول کېده. د دې کتابونو د چاپ ته یې په آیت کې زحم وم. هغه وخت موږ دا کتابونه شروع کړل، اوس تقریبا د 300 نه د دې کتابونو شمېر اوخته، یعنی اوس هغه سلسله روانه ده، خبري. او بلاخره دی چې کوم آثار ټول کړي وو د افغانستان، هغه یې کابل ته راولېږدول. دلته یې د کابل په پوهنتون کې د افغانستان د معلوماتو منبع نوم ورکړ او دلته یې ځای په ځای کړل. ټول یې ډیجیټل کړل او په کمپیوټر ته یې ورسول چې د دنیا په هر ګوټ کې خلک استفاده ترې کوي. دا یو لوی مرکز دی چې د سر جمال الدین د قبر سره په کابل پوهنتون کې جوړ شوی. او پرون یوې علمي غونډې چې د پوهنتون استادان او نور پوهان پکې وو، بلاخره پریکړه وکړه چې دا مرکز د دې په نامه شي. د افغانستان د معلوماتو مرکز اوس د نانسي دوپری د مرکز په نامه ونومول شو.
د جګړو په کلونو کې اوس ډېر افغانان بهر ته لاړل او ځي، خو دوی په دغو ورونو کې دلته په افغانستان کې پاتې شول یا پېښور ته لاړل، دوی کومې خبرې علاقه مند کړل یا مجبور کړل چې دلته پاتې شي او کار وکړي؟
دی 55 کاله په افغانستان کې خدمت کړی. کله چې افغانستان ته راغله، د افغانستان سره یې مینه پیدا شوه، یعنی د یوې لیوانۍ مینې په اساس دا دلته پاتې شوه. امریکایانو څو ځل ورته وویل چې ولاړه شي، مشکلات دی، مرګ دی، لیکن دی ونه منله. او حتی هغه وخت چې امریکایانو په 2001 کال کې په افغانستان برید وکړ، چا وی چې دی ژړل، نو دا په دې ډیره خپه وه. او دا د دې نیت و، دا د دې هغه اراده وه، او دا د دې تصمیم و چې دا به په افغانستان کې د ژوند تر پایه پورې وي، او همدلته به مړه کېږي او همدلته به خښېږي.
دوپرې چې د افغانستان په اړه څه لیکلي او کوم معلومات یې چې راټول کړي، دی هڅه کړې چې د افغانستان کوم تصویر نړۍ ته وښيي؟
دوی ډېره هڅه دا کړې چې د لرغوني افغانستان تصویر دنیا ته وښيي، او دا ثابته کړي چې افغانستان یو ډېر لرغونی هیواد دی او د لسهاوو زرو پخوانه دلته آثار موجود دي. مثلا د دې میړه لوی دوپرې په افغانستان کې یوه داسې مجسمه پیدا کړي چې 40,000 کاله پخوا جوړه شوې ده. دا مجسمه ډېره ابتدایي مجسمه ده، فقط یوه وړکۍ تیږه د 6 انچه لوړه ده. په دې کې څوک راغلی، یو بله تیږه یې پکې وهلې، د سترګې خطونه یې کش کړي، د خولې خطونه یې کش کړي. ډېره ابتدایي هغه ده، لیکن ډېره لرغونې ده. یعنی په دنیا کې 40,000 کلنه مجسمه ښایي همدا زموږ مجسمه وي. په دې د کار کړی دی، او هغه د هغو هغه ژوند یې ثابت کړی چې څومره وخت مخکې جوړه شوې. همداراز د افغانستان د غارمیشتې دورې په انسانانو دوی څېړنې کړي دي. هغه آثار چې د هغوی نه راپاتې دي، هغه ابتدایي آثار، هغه وخت دوی په غارونو کې ژوند کاوه. او د هغو نه راوروسته د افغانستان په ټول تاریخ یې نظر ساتلی دی. دې یو لوی کار چې کړی دی، لومړي ځل لپاره یې د افغانستان د ملي موزیم یو لار خود په انګریزي ژبه لیکلی چې هر څوک راځي و هغه ولولي او د افغانستان سره آشنا شي. همداراز دغو نه وروسته یې پنځه شپږ نور کتابونه لیکلي چې د افغانستان لرغوني آثار پکې معرفي شوي دي، او په عین حال کې یې وسه کړې ده چې د افغانستان زاړه آثار او کتابونه ده راغونډ کړي او په دې خپل مرکز کې یې وساتي.
په افغاني ټولنه کې ښځې له تعلیم او کار څخه ډېر وخت راګرځول کېږي. د دې کار افغاني ټولنې ته څومره مهم دی او څه پیغام لري؟
دې په افغاني ټولنه کې ځکه ښه کار کولی شو چې دا یوه میرمن وکولی شوی چې د افغاني میرمنو سره د نږدې نه وګوري، د هغوی مشکلات واوري، د هغوی مشکلات ولیکي. په دې اساس دې د افغاني میرمنو سره ډېر نږدې ژوند کړی. د افغاني میرمنو په تعلیمي فعالیتونو یو کتاب لیکلی، ډېر نادر عکسونه یې پکې راټول کړي. نو په دې اساس د دې رول د افغاني میرمنو په تنویر کې ډېر زیات دی.
میرمن نانسی دوپیری شاوخوا څلوېښت کاله د افغانستان د ملي موزیم له پخواني مشر عمر خان مسعودي سره کار کړی دی. ښاغلی مسعودي په اړه وایي:
کله چې زه افغانستان ملي موزیم سره مې رسمي اړیکه ټینګه کړله او هلته مې ماموریت واخیسته، د هغه وخت نه زه د نانسی سره معرفت لرم. نانسی د افغانستان د ملي موزیم سره همیشه نږدې اړیکې ساتلې دي، ځکه تاسو پوهیږئ کله به چې آثار د لرغونپوهانو په واسطه د لرغوني ساحل نه لاسته راتلل، هغه به یې ملي موزیم ته سپارل. نانسی دوه کاره وکړل چې اول د افغانستان د تاریخ په برخه کې ډېر تحقیقي کار کړی، د دوهمه دا چې د افغانستان د ملي موزیم دپاره یې په انګلیسي ژبه یو رهنما د موزیم د یو کتاب تدوین کړ چې دا ډېر اړین و. تاسو ته به معلومه چې د مرحوم ظاهر شاه او همدارنګه داود خان په وخت کې افغانستان کې سیلانیان ډېر زیات راتلل. د نانسی دغه د انګلیسي ژبې رهنما د موزیم دپاره ډېر زیات علاقمندان پیدا کړل چې خارجي سیلانیان به راتلل، د دې کتاب نه په مطالعې سره د افغانستان د ملي موزیم نه به یې لیدنه کوله. دوی به خورا زیات معلومات د دې کتاب په واسطه سره د افغانستان د تاریخ په برخه کې لاسته راوړل.
د ښاغلي مسعودي په وینا، نانسی دوپیری په افغانستان کې د تنظیمي جنګونو په وخت کې ملي موزیم ته د ملي موزیم د لوټ شوي آثارو د بیرته راستنولو په برخه کې خورا ډېرې هڅې کړې دي. ښاغلی مسعودي وای، نانسی دوپیری په هغه وخت کې چې په کابل کې تنظیمي جنګونه وو، دا به له پېښوره کابل ته راتله او د موزیم د آثارو په باب یې موږ ته مشورې راکولې. همداراز دې له خپل شناخت څخه یې چې له نړیوالو فرهنګي مرکزونو سره یې درلود، د افغانستان په ګټه ډېره استفاده کوله.
د یادولو وړ ده کله چې دا جنګونه شروع شول، په دې برخه کې هم نانسی ډېر فعال رول لوبولی ده. زه په یاد لرم په ډېر سختو شرایطو کې به نانسی کابل ته راتلله، د افغانستان د ملي موزیم د مسلکي کارکوونکو سره به یې اړیکې درلودلې، مشورې به یې ورسره کولې. دغه اثر چې لوټ شوي د دې بیرته پیدا کولو را بیرته ګرځولو کښې دې خورا لویه ونډه اخیستې ده چې زه د دې نه ډېر شکرګزاره یم. خصوصا تاسو ته به معلومه یې چې په 1994 کال کې کله چې د ملل متحد سرمنشي ځانګړی استاد میسوری سوتوریس کابل ته راغی، هغه د افغانستان د ملي موزیم د لوټ کېدلو نه دا خبرونه نه څه اورېدلي او د مطبوعاتو نه هغه د مخالفونو د لیدرشپ نه دا غوښتنه وکړه چې اجازه ورکړي چې ملي موزیم نه لیدنه وکړي. کله چې هغه ته دا اجازه ورکړل شوه، په هغه وخت کې د افغانستان د ملي موزیم معاون نجیب الله پوپل د دوی سره هم حضور درلوده. دا موزیم چې په ډېر بد حالت کې ولیده، میسوری سوتوریس یو اعلامي مطبوعاتي اعلامیه او په زمین کې یو انټرویو د مطبوعاتو سره درلودله چې دلته د افغانستان د ملي موزیم دا ویجاړ حالت دنیاوال ته ور معرفي شو. پس هغه میسوری سوتوریس لزره ډالر د خپل مطبوع هیواد د یونان لاسته راوړل چې هغه د ملي موزیم په ابتدایي حفاظت کې په کار وړل شي. واقعا دا ډېر په ځای کومک و. زه په یاد لرم چې نانسی جان د په هغه وخت کې هم د پېښور نه راغلله. په دغه برخه کې د منګه د همکارانو د ما سره د ما د همکارانو سره ډېرې مختلفې جلسې درلودلې. دې ته په دې نتیجه ورسېدلو چې یو انجمن جوړ شي د سپچ په نامه، یعنی سوسایټي فار پریزرویشن آف افغانستان کلچرل هریټیج په نامه. دغه انجمن چې جوړ شو، په هغه کې د ځینو غربي هیوادو سفیران او یونسکو نماینده هم وجود درلوده چې دا په دې حساس وخت کې ډېر مثبت رول یې ولوباوه. مرکز په پاکستان کې و، اما په دې کې د اجرایوي حیات غړیتوب نانسی، جولیان لیسلی، همدارنګه د یونان سفیر، د ایټالیا سفیر او د فرانسې سفیرانو غړیتوب درلوده. نو دغه کلتوري اړیکې وې چې دغه بنیاد یې رامنځته کړ، د یونسکو لخوا هم حمایه کېده. په دغه بدو حساسو شرایطو کې د دې سپچ یو نمایندګي په کابل کې خلاص شوه. د یادولو وړ ده چې د کارلا ګریسمن چې هغه هم د افغانستان په فرهنګ میینه ښځه وه، دې په دغه برانچ کې په دغه شعبې کې کار کوه، د موږ سره نږدې هغه کارونه چې دوی کړي دي چې ټول زمينه د خدماتو دوی مسایده ولا هم په مالی لحاظ هم په لوجستیکی لحاظ په زمين کې یو تشویقي جنبه هوا د افغانستان د موزیم د کارکونکو لپاره چې واقعا دا ارزښناک خدمتونه حتی تر 2001 کال پورې دې انجمن وکړل چې تاسیس یې په 1950 کال کې و اما په 2001 کال کې کله چې دغه ټول موزیم په ملي موزیم په پښو ودرېده بیا ورغول شو دغه ناخوالې ټولې انشاءالله له منځه تللې دي اوس دا سپچ بیا منحل شو اوس هم دغه خدماتو ته نانسي ادامه ورکړې ده د نانسي خدمات د اثارو د رادیابۍ په برخه کې د بېرته راګرځولو کې هغه مسلکي نفوس او هغه علمي شناخت دوی د نړیوالو فرهنګي انجمنونو سره خصوصا د یونسکو سره د نور هیوادو سره درلودل په ټول قوت د افغانستان د ملي موزیم تر حمایت لاندې ونیو زه د خدمات نه مشکور یم واقعا د دوی همکاري د افغانستان د ملي موزیم سره د قدر وړ او د یادونې وړ ده
ښاغلی مسعودی وای نانسي دوپيري بځوانان هڅول او لمرمنو سره به ډیر کار کاوه چې تعلیم وکړي دی به د افغانستان په ارتباط چې په نورو ژبو کې کوم اثر لیکل کېدل خپل مرکز ته راوړل او ځوانان به هڅول چې ویل ولی طلبه د کتابونو پلوستلو بخته وه ښاغلی مسعودی د دې د ژوند د وروستیو ورځو شپو ځینې خاطرې هم راته وایي
ما څو ځلې د نانسي د عادت ته څه ورتللو کوشش به م کوو چې دغه فرهنګیان چې دوی سره ډېر علاقه درلودل هغه به هم په انفرادي هم په دستهجمعي ډول به ورتللو یو ورځ ورغلو جناب وزیر صاحب اطلاعات کلتور د لرغونپېژندنې رئیس همدارنګه د تاریخي ابداتو رئیس څلور نفره ورغللو په حالت کې وه چې په بستر کې پرته وه د دې مطالعې نه ځان نه ګوښه کوه د میز په سر یو دوه درې جلده کتابونه وو چې هغه یو راواخیسته د ما نه یې سوال وکړ چې دغه موزیم د پندخستان لرغونې ساحې پورې اړه لري دغه اثر په موزیم کې شته ما ورته وویل هو وایي دې سر څه وجود نه لري دا هم د سر د دې مات شوی غلا شوی ده ورته وویل نه د مغ ځای نه څکیندن شوی دی فرانسویانو په واسطه په همدې شکل سره لاسته راغلی ده دې د تحقیق نه لاس نه اخیسته کار یې کوه حتی دا ټوکه ما ورسره وکړل نانسي جان ته خو اوس ډېره په مریضه یې په بستر حالت کې پرته یې د مطالعې سه وایي زه په دوی مطالعه باندې ژوندی یم یو کتاب نوی چاپ شوی زه فکر کوم په لندن کې هغه کتاب د میز د سر نه راواخیسته جناب وزیر صاحب ته یې ورکړ چې دغه کتاب ډېر اړین کتاب ده ډېر ښکلی کتاب ده د افغانستان په باره کې لیکل شوی ده زه هیله کوم چې دغه تاسې پیدا کړئ کتابخانو دپاره د دېنه افغانان به ډېره زیاته استفاده وشي یعنې تاسې فکر وکړئ چې په دغې وروستۍ مرحلې د ژوند کې هم دې د مطالعې نه مخ نه اړوو نه یوازې ځان یې آګاه کوه په زمین کې دا تشویقي جنبه دا وه چې جناب وزیر صاحب ته وویل چې دغه کتاب زه هیله کوم چې پیدا یې کړئ یو کتاب چې زه لرم دا ما ته رسپارل شوی ده دا به یې ما سره وي اما تاسې دا کتاب یاداشت بیا واخیسته ویل دا به تاسې پیدا کوئ چې دا د افغانستان د ځوان نسل دپاره ډېر اړین ده دې دا وصیت کړی چې زه په افغانستان مینه ښځه وم او دا په کمري دا به په افغانستان کې باید خښه شي کومې اندازې چې زه خبر یم دې یو وصیتنامه هم لیکلې ده نو هغه باندې زه اوس نه غواړم خبرې وکړم
د علومو اکاډمۍ د کوشانی چړنو د نړیوال مرکز غړي چړندوی فرید الله نوري وای چې ما په خپلو جنو چړنو کې د نن سیدو پیری لالیکونو استفاده کړې ده
سره لدې چې یعنی د صاحب الله بامیانو کې کار کړی په بدخشان کې کار کړی په مزار کې کړی ما سره ته بالکل د افغانستان په فرهنګي میراثونو کې زیات اول چې اکاډمۍ ته راغلم او د کابل په ساحو باندې مې کار کاوه کله چې د چکری مینار باندې مې کار کاوه سلی باندې نو زه د نانسي دوپری هغه مقاله سره مخ شوم چې هغه کې ډېر مفصله څېړنه کړې وه لیکنې کړې وې د مینار چکری په اړه او دا د دوی په دې ژورنال کې یو مجله کې دا نشر شوی وه نو ما ته خپل ګټه اخیستې ده او دغه مجلو نه او د دې لیکنو نه
نانسي دوپيري د ژوند پورسته کلونو کې د افغانستان د معلوماتو په فرهنګي مرکز کې په چړنو بوخته و د دې مرکز د کتابدون مسول عبدالرحیم خان وای چې یو وخت یو امریکایي د مرکز ته راغی او میرمن نانسي دوپيري ته وویل چې د کوم اسناد له مخې د خبره کوي چې افغانستان 5000 کلن تاریخ لري ښاغلی عبدالرحیم د نانسي جواب راته وای او د مرکز په ارتباط معلومات راکوي
د نانسي دغه ورته وویل سر زه به درته ثابت وکړم زه او زما شوهر لویز دوپيري دا ثابت کړی دا مونږ تحقیق کړی دا افغانستان رښتیا 15000 کلن تاریخ لري او دا هغه خپل موږ افتخار کوو چې کله نور ته وایي چې دغه داسې یو کشور چې موږ خپل تحقیق کوو چې هغه تاریخي کشور دی او موږ سره آنلاین ډیټابیس دی اکثرا روزانه تقریبا موږ 1500 نه زیات مراجعین او استادان محققین محصلین دی چې دې مرکز ته دې منابع نه ګټه اخلي یا د خپل انټرنیټ نه یا موږ سره کوم پی ډی ایف دی او یا فیزیکلی اسناد کتاب دی مجله دی یا اخبار دی دوی به دیز این استفاده که او گرد اخلی دی چیشی سی دوتا موجود دی اگه فری دی مونگ چند چرت نشو کولی دی چه او ارسو کولی شد دی سنترن دی استفاده بو که دستی سیستم ندی سوکرا شد منبر لری یا کارت دی سیکیو منبر دی کنی دی اوزویت لری کنی لری اگه اخبال کولی شد دی سیکیو منابع نر استفاده بو که رایگان دی که ایس چرت شد نسته نسی دو پری اخبال خدمات زیاد دی او کار زیاد کرده افغانان سر دیر مینه دل بوده سی افغانان سر همیشه کمک و که خاص اکثرا اومن پاک لاغه دیر مینه دل بوده خیز سر باید کمک شده خیز پودی سی شاد پاته ده باید دوی سر مونگ هلپ و که اکثرا وقتل است همکاران دلت زیادتر اومنی پودی سی دلت زمینه مساید دی و بل داده سی اغا وقتل است مرکز سنگ سی جور کرد هتف دا و سی مونگ و وارو سی دغه مرکز یا دغه تعمیر باعث شي چې محصلین او استادان راشي ورو ورو د کتاب او فرهنګ د کتابخانی سره آشنا شي بده چې د بالکل فاصله پاتې وو بل دا د کتابخانه همیشه دغه خپل افتخار کوي چې باید کتابخانه ټول باید دینه ګټه واخلي که افغانانی که خارجیانی باید دینه ګټه واخلي او بل وختله چې دا ورو ورو څومره اسناس افغانستان بهر دی دا دی اکثر دی جنگون پو وقت دی زین ایسل شوه دی دا بیرت باید افغانستان تی راوری اغا تر حد پوری دا کوشش وکر سی کتابون سی پاکستان یا بل چرد دلی و اغای راو سی دل تی را جمع کر او یو سیستم ورت جو کر دی یو ارزو هتاف و سی دی اخبال لویز دوپری یو سی اسناد اغا گلری و اکسونه و اگه اکسونه تقریبا لحظ داره اکسونه اگه اختل است باید در آنلاین شی هر سوک دینه باید استفاده بکی در حد پوری اگه تکمیل کرد و بیام تکمیلی سو تر کمسته در اقبال شبخانه که اگه اکسونه بندی در کار کوله خود تر تقریبا نیمایی دیده اکسونه اگه او توانید از تکمیل شید تا آنلاین مراجعین دی پاره پا ویب سایت که که دی خود تا تکمیل شده وینده انشالله مون و اقبال آقا با تکمیل کهو.
رادیوی مجله هر جمعه لس بجه او هر سه شنبه سهار ات بجه واوری.
اوس د نقل وار دی وږمه راغلی او دا ځلې دوه لنډې کایتونه لوستي.
بسګر دومره بوډا شو چې نور یې د کار کولو وس نه و. کرونده یې زوی ته پرېښوده او خپله په کور کېناست. د کور په برنډه کې به یې توشک واړولی و پروت و. زوی چې د پلار دا حال ولید چې د ګټې نه دی نو یو فکر ور پیدا شو. یو تابوت یې جوړ کړ کور ته یې راوړ او په برنډه کې پلار ته کېښود چې پکې څملي. پلار د زوی له حکم سره سم په تابوت کې وغځېد. زوی تابوت په آس بار کړ د کروندې بل سر ته یې د پاڼ غاړې ته ورساوه. دغه وخت لبن تابوت آواز راغی ټک ټک ټک. زوهان بزګر د تابوت سر پرانیست. پلار ته یې وویل څه وایي. بوډا پلار یې ورته وویل بې تابوته مې خطا کړه. زوی یې پوښتنه ورنه وکړه ولې. بوډا وویل د زامنو به دې په کار شي. پاچا د ژمي په یوه سړه شپه له ماڼۍ د باندې ووت. دراستنه دو په وخت یو بوډا عسكر ولچی ریک دی پاچا ورته وویل ساړه خودی نکیکی عسكر ورته وویل هو صاحب پاچا ورته وویل زه عثمان ایتسم او هوری به امر ورکړم چی هی تو دی جامې درته راولیږي د تو دو جامو تصور د عسكر خلا له خوشاله جین تکړه خو پاچا چې ماړه ایتنه نوت له هغه سره کړی ژمنه یې هیره شوه په سبا سهار د ماڼۍ څنګ ته د یوه مړه عسکر ماړی وموندل شو چې دا لیک ورباندې پروت و ای پاچا ما تر دې یخې شپې په پیره کې تیرې کړې او ژوندی پاتې شوم خو تا راکړې ته مې ووژله
د ځوان شاعر فرید احمد تسکین شعرونه په دې وروستو کلونو کې ډیر بدل شوی تسکین وایي فلسفه مې د شعرونو لوری بدل کړ او تصوف زه بدل کړم مرکه مې ورسره کړې په مور تر اړوم تسکین صاحب ستړی مسې
مننه ژوندی اوسې عمان څه قربان شم عمر دې ډېر
مخکې له دې چې شعرونه راواوروې راځه د دې خپلې شاعرۍ د تحول په حیسه کې یو څه راته ووایه ما چې په پخوا کلونو کې ستاسو شعرونه اورېدلي وو بیا مې په دې وروستو کلونو کې واورېدو ډېر بدل شوي دي څه فکر کوئ چې کوم عوامل د دې باعث و چې ستاسو شعرونه ډېر بدل شي تغییر وکړي
ډېر مننه عمان صاحب دومره ویلی شم چې زما په شعر کې بدلون ادلون چې کوم رامنځته شو شاید یوازینی علت یې همدغه زما په دننه په وجود کې وجودي عذاب وي یعنی په ژوند کې چې ما کوم یو ځل ټکر خوړلی دی او دغه ټکر بار بار را سره تکرارېږي او بالاخره بار بار ماتېږم او د هغې ماتې نه وروسته ما باندې یو ډول کیفیت راځي یو لذت راځي او د هغې لذت د خوند اخیستلو نه د شعر د لیکلو یو څه تورې رانه لیکل کېږي مولانا وایي چې اگر افلاطون و لقمانی بیل من به یک دیدار نادانت کنم خصوصا زما د هغو شاعرانو سره ملګرتیا زیاته شوې ده چې فلسفیان دي او روانشناسان دي
د ټکر په حیسه کې مو یو څه راته ووایاستئ دا څه ډول یو ټکر ده چې تاسو په بیا بیا مات شوي یاستئ
نه پوهېږم چې شاید د یو چا د یو انسان هغه ظلم و ستم وي خلي شاید یو انسان زما د زړه درد نه څه خوند اخلي خو زه وایم چکدی د ادمیت فلسفه شالید ته مونږ مخه کړو تاریخچه ته مونږ مخه کړو نو چې ادم مین شوی او هوا ور سره مینه وا نو مخ انسانانو اتمن په ژوند کې او ټکر خرو او بلدار چې ځین انسانان دي چې بیخي حس نه مینهږي او ځین انسانان دي چې یوازې یو ځل مینهږي او ځین انسانان شته چې بار بار مینهږي
په بار بار کې په یو ځل کې په څرخم کې
شاید یو ځل کې وم
یو شعر په دی واورو
سمه ده غزل ده چې ژوند عذاب ده شاعری ده او زم رما جام خالی ده بی خودی ده او زم رما فلسفه د انسانیت به می خراب کړي مینه ستا باچا خانی ده او زم رما مینه څه ده مینه تا پسې تلاش ده مینه څه ده رسوایی ده او زم رما بندگی ده او خدایی ده او زم رما بندگی ده او خدایی ده او زم رما مینه ټول ځان ځانی ده او زم رما بیل تام زندگی ده او زم رما استام ده مسلمانی ده او زم رما تسکین نشته جدائی ده او زم رما مای قدم بی ساقی ده او زم رما
ډیر مننه تاسو ده سفیانو خبره وکړه سفیان چې دی د ځان ځانی خبره نه کوي
عمان صاحب کومو ګورو دغه تصوف شروع پایل د عدم تشدد نه کیږي نه تاوتریخواله کله چې صوفي تصوف دریاب ته دانګي نو هغه نه تاوتریخواله جنگ نه کوي اکثره خو بل اخره ځین مسایلو کې کوم دوی خبره کې دوی د مینې هغه غرور وجوي چې بعضی وخت کې د جبر دی خبره کې ټوله کیسه د مینې ده مینې یو بیل وجود ده او انسان یو بیل وجود ده د ټول حالتونو په انسان باندې راځي زه وایم چې په انسان باندې کوم مراحل راځي نو هغه د حالتونو مسله وي یو انسان په یو حالت کې بل انسان په بل حالت کې کله وخت او مانسب داسې وخت راغلی چې زه کلبین شوی یم بعض وقت کی اگر کلبیان و دی فلسفی پیریم کڑے دے کمون دی فلسفی یا دی تصوف تاریخ تو گرو اکثر وقت کی دوی سرا دیوی اغن دی پاتشوی نظری پاتشوی نی دی بعض وقت کی مولانا کمونگو گرو اول وقت کی دیر دسیو جوار نتلو خو کل اروس تا چی شمس ریلال لغا اروس تا دای استاد جوڑی گی اور رہنما جوڑی گی اگر طولن کی درس
دا طریقی سی دی مشہوری طریقی سی دی ہر یو ځان ته پیراو لري او هغه یو لار تعقیبوي. علاوه دینه د غزمو تصوف چې ډیر کار مر باندې سوی نه دی، نه علمي کار
بالکل
باندې سوی. صوفیان چې دي هر یو د یوې مشخصې طریقې پیروي کوي، دوی ته فرضاً قادریه ده او چشتیه ده او دغسې نقش بندیه ده، د دغو طریقو پیروي. تاسې هم مشخصه کومه د مشخصې کومې طریقې پیروي کوی که نه عمومي هر شی چې خوښ
عمان صاحب گور منگ وحدت الوجود لرو وحدت الشهود لرو وحدت الوجود دی موضوع انفرادیت سرگندی چو شی وجود و موجود
در وخو دلی دا چلور سر طریقه پاندگا مسئله بانده کار کهی
او بلکل زا عمان صاحب خبر ترازم کنا یعنی وحدت الوجود لرو منگ وحدت الشهود لرو زا خپلا دی وحدت الوجود پیرویا ما یعنی دایریک خبر کهیگی وحدت الوجود کې او وحدت الشهود شاهد ده شاهدی ورکوي او بل خبردار چې د کوم تاج طریقې یاد کړې لکه چستیا شولا او نقش بندیا شولا قادریا شو کنه دا شین شته دی خو بل دار چې زه د غربي فلسفه او د مونږ د اسلامي هغه چې وحدت الوجود چورته وایو وجودي فلسفه غربي د دوه سره څه ناڅه نزدېکت لري ولی بعضی مسایل کې تاج یادونه وکړل چې اسلامي مسایل پکشته او بودیزم اثار پکشته دی دا زم نه ردوم شته دی وحدت الوجود کې شاید ځینې مسایل وي
داسې یو شعر به مواورو چې همداسې یو تصوفي رنګ ولري
زه اوس په ځان کې یم چاته شاعري نه کوم زه ځان ځانۍ خوړلی ځان سره یاري نه کوم ما د خرابې ودانۍ تر سیوري ژوند کړی دی بې له خرابه په ځان ویر کوم خادي نه کوم اوس هسې نه یم ملګرو اوس ښه شوی یم اوس د زمان په خوښه بنده زندګي نه کوم زه اوس تسکین یم د خدای دریاب اخیستی تسکین زه اوس تسکین یم د خدای دریاب اخیستی تسکین اوس میخانه کې په پیالو باندې مستی نه کوم وحدت الوجود والا یا د وجودي فلسفې پیروان هغوی چې دي په ټولنه کې دوی یو هغه لري یو نظریه لري چې په کومه ټولنه کې چې آبادي راځي د بربادۍ له طریقه راځي نو ځینې وخت کې موږ ځانونه خرابوو خو د آبادۍ د فکر لپاره داسې یو هغه کوو چې هغه د مینې خورول دي د انسانیت د فکر خورول دي
د هغوی مراد همدغه آبادي نه ده هغوی په نفس باندې تاکید خرابي د نفس ده دلته دوی وایي چې نفس باید خراب سي زموږ خلک وایي دا سپی په کور کې مه ساتئ چې ملایکې نه راځي مولانا وایي منظور دغه سپی نه ده دا چې موږ یې ساتو منظور نفس ده دی وایي چې نفس دې خوار که چې زړه دې باچایي دغسې یوه قصه ده دا صوفیان چې خراب آباد خبره هم کوي هغوی د نفس د خوارې دا خبره کوي دوی وایي چې نفس دې خوار کو بیا به ته آباد سي پارال دا فلسفی باسونه دی د صوفیانو باسونه دی دا به ډیر نه وګدو یو شیر به دی واورم
سم د عمان صاحب دغه دی یغه تو مولانا خبره وا یاد کړل زه دام خبره صحیح دی خو لی دلته مونږ کدی غربي فلسفی خبر خلو جن پل سار تر وای چې هر انسان باید خود مختار پر خود دل شي تر څو د ځان جوړولو هیڅ یا درک پیدا کړي نو خیر په دې مسله به سره نغې چې باس وګ نه شي تاسو شعر ده چې
نظم کلرې نظم راو
یو نظم ده چې شمس په تاپسې بې خود یم د مولانا غږونه اورې کنا ستا په وجود کې گرفتار شوم ورکه زما غږونه اورې کنا تر تا درتلل ما تا آسان نه دی ستا په خودی کې د لوی غر د مینې ستا په دو سترګو کې را پرېوتم څپه څپه د سمندر د مینې شمس په تا پسې بې خوده یم د مولانا غږونه اورې کنا ستا په وجود کې گرفتار شوم ورکه زما غږونه اورې کنا که محبت د ځان خوړل داسې بیا خو نو خده په عذاب کې خیم که محبت په بې خودی کې ژوند وي بیا نو په خپل وجود شراب کې خیم د انسانیت د کرشمو خالقه د خپل خایس لزو رزان خبر کړه پرون مو یاد کړل موجود سروم د محبت لشو رزان خبر کړه ستا د ستایل توري نلرما زما د زړه هندار اور کنا پ پزان کی ورک د خودی دریابا د خپل تسکین کو کار اور کنا شمس پتا پسی بی خودی ما د مولانا غگنا اور کنا ستا پو وجود کی گرفتار شما ورک زما غگنا اور کنا
ډیر مننه تسکین سے کور متن
آزادی ریڈیو پو فیس بک کے facebook.com/آزادی ریڈیو